تنفس قانون د دغه مجلس د 1349 لمریز کال په اجنډا کې شامل دی. د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وایي چې په 1393 لمریز کال کې د قوانینو د تصویب لپاره په خپله ولسی جرګه کې د وکیلانو ترمنځ نوښتونه نه ترسترګو کېدل.
په نننه په شورا کې موږ ډېر تیت پاره کې انډیپندنت خلک راغلي وو، داسې خاص ګروپونه سیاسي ګروپونه نه وو چې ولو یا اجنډا د پر چاغه دی ولس او د وطن په خیر وای، راتلونکي په خیر وای، یو سی یو مسودې جوړې کړې وای.
1393 لمریز کال کې ولسی جرګې په یوه بې ساري اقدام کې د ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب قانون او د ملي شورا د غړو د حقونو د قانون طرحه په څلورو فصلونو شلو مادو کې هم تصویب کړه. د دغه قانون په طرحه کې د کاري دورې له پای ته رسیدو وروسته د ولسی جرګې د غړو د امنیت او د هغوی د امتیازاتو د خوندي کېدو لپاره نوې مادې زیاته شوې. په دغه قانون کې راغلي چې د دندې له پای ته رسیدو وروسته به هر وکیل ته 2 ساعتونکي ورکول کېږي، په خپله د ته سیاسي پاسپورت او کورنۍ ته به یې د خدمت پاسپورت ورکول کېږي. دغه راز په دغه قانون کې تصویب شول چې تر دندې وروسته به د هر وکیل په رسمي مراسمو کې هرکلی کېږي او کولی شي چې د یوه ملي شخصیت په توګه پکې ګډون وکړي. د دغه قانون د تصویب پر مهال ټولو وکیلانو غوښتنه لرله چې هر څوک چې په دویم ځل ولسی جرګې ته ځان نه کاندیدوي او رسمي ماموریت ونه لري، نو د ژوند تر پایه د اصلي تنخواه چې 1,95,000 افغانۍ ده 25% ورته پام کې ونیول شي. که څه هم چې یو شمېر قوانین په کلونو ځنډیدلي او تصویب شوي نه دي، خو دا لومړی ځل و چې له یو شمېرو پرته د ولسی جرګې 13 کمیټو په اسانۍ سره یو قانون تصویب کړ. تر کومه ځایه چې د ولسی جرګې له 10 کسو وکیلانو سره مو د دغه مجلس د تیر کاري کال په اړه خبرې وکړې، هغوی د ولسی جرګې له نظارتي برخې او د قوانینو له تصویب څخه راضي نه و. په داسې حال کې چې د دغه جرګو وکیلانو په یوه کاري کال کې 3 میاشتې موسمي رخصتۍ هم درلودې، خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې په حکومتي ادارو کې د فساد له امله یې کارونه چندانې ګټور نه و او له نوي حکومت څخه غواړي چې دې ټکي ته د جدي پاملرنه وکړي. د ولسی جرګې غړی میرویس یاسینی دغه مسلې ته په اشاره وایي:
زه اصلا باید ویم چې مجموع د دولت کارونه ډېر بتی و، ډېر پراګنده، ډېر متشدد، او د دې نه زه دفاع نه شم کولی چې زموږ د ولسی جرګې د کارونو نظر راضي اوسم. په دې کې شرایط، په دې کې انتخابات، په دې کې فراز و نصیب لوړې او ژورې، دا ټول علتونه دي.
د ولسی جرګې غړی ګلالی صافی بیا د دوی د کارونو د ځنډېدو پړه د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر ځنډېدو اچوي او وایي چې باید انتخابات نوی ځنډېدلي.
متاسفانه باید ویم چې همسه چې تیر شوی کال ټول هیوادوال ته د ستونزو سره ډک و، ولسی جرګه هم مستثنا نه وه. د انتخاباتو د کشمکش په زموږ په کارونو باندې ډېره اغیزه درلوده، خصوصا چې په پارلمان کې داسې ګوري ټول سیاسي خل دي او د یو ګروپ ته تړلي هم دي.
ډېر شمېر وکیلان په دې باور دي چې خلک د افغانستان له درې ګونو قواوو راضي نه دي. د ولسی جرګې غړی احمد بهزاد وایي په حکومت کې د سرپرستانو شتون د دې لامل شوی چې ډېری خلک پارلمان ته مراجعه وکړي. ښاغلی بهزاد وایي چې د حکومت له کړنو د نظارت په برخه کې پاتې راغلي دي. هغه وایي د نظارت برخه سمه نه ده ترسره شوې، ناامني په لرو سیمو کې د دې کار اصلي لامل و. خو د 1393 لمریز کال په وروستیو کې هغه څه چې د ملي شورا او حکومت ترمنځ لانجمنه موضوع ګڼل شوې، هغه شورا ته د نویو وزیرانو د معرفي کولو مسأله وه. خو تر دې دمخه د احمد کرزي د حکومت د وزیرانو د تایید په اړه بېلابېلې تبصرې شوې دي. داسې تورونه لګېدلي وو چې یو شمېر وکیلان د جوړجاړي او مادي امتیازاتو د اخیستو له لارې وزیرانو ته د باور رای ورکړی وي. د ملي شورا او د حکومت د کارونو د همغږۍ مسأله او همداراز د حکومت په اړه مو د ملي شورا د یو شمېر غړو نظرونه د حکومت له یوه ویان سره شریک کړه. د ملي وحدت د حکومت د اجرایه رئیس مرستیال ویاند جاوید فیصل په دې اړه په خوشبینۍ سره وویل:
د حکومت والا رهبران د ولسی جرګې او مشرانو جرګې له فرد فرد سره پېژني، فرد فرد په مختلفو مسایلو کې دواړه رهبران سره کتلي دي او ښه هماهنګي ایجاد شوې ده. د دې لپاره چې کار نور هم ښه مخته ولاړ شي، حکومت نور هم هڅه کوي چې په دې برخه کې هماهنګي نور هم زیاته شي او په ټولو مواردو کې ولسی جرګې او حکومت په ګډه باندې کار وکړي.
بلخوا د مشرانو جرګې اداري هیات ټینګار کوي چې په 1393 لمریز کال کې د ولسی جرګې د کارونو په دوام ډېر ګټور کارونه ترسره کړي دي. د مشرانو جرګې منشي نجیبه حسیني ازادي راډیو سره مرکه کې د 1393 کال د کاري پروګرام ترسره شوی اجنډا داسې وشمیرله:
افتاده هر شخصی عمومی اتاویا عمومی غونډې د کمیسیونونو 813 نوبتي جلسې د وزیرانو او نورو لوړپوړو مقاماتو د استجواب او استنزا 353 مورده ولایتونو ته 15 نظارتي سفرونه د شکایتونو د 401 اریزو څیړل په بیلابیلو مناسبتونو کې 350 صدر شوي پیغامونه اعلامیې او پریکړه لیکونه نړیوالو غونډو او کنفرانسونو او سیمه ییزو پارلمانونو ته د مشرانو جرګې د غړیو 10 سفرونه وو.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي بیا په 1993 لمریز کال کې خپل لاسته راوړنې د ولسي جرګې په نسبت د پام وړ ګڼي. د دې مجلس غړی نصار حارس وایي چې د مشرانو جرګې کارونه د ولسي جرګې په تناسب منظم ول.
مجلس سنا افغانستان په تناسب ولسی جرګې
د سنا مجلس د ولسی جرګې په تناسب واقعا په تیر وکال کې شکرونه وکړل. په تیر وکال کې هر کله د سنا د مجلس نصاب پورو او دغه مجلس د قوانینو د تصویب او موافقت نامو او تفاهم نامو په اړه شاو پر ځای کارونه کړي دي. د سنا مجلس په تیر وکال کې وکړې سو چې کوم څه چې قانون ورته معیار ګرځولې وو د خپل مخې خپل کارونه
در مطابقت به کارهای په انجام بده.
خو په عین حال کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي دا هم وایي چې سنا مجلس ته د ولایتي شوراګانو د غړیو د معرفي ځنډېدل هم هغه ستونزه وه چې د دوی کارونه یې له ستونزه سره مخ کړل. همداراز د حکومت لخوا د تصویب لپاره د ځینو قوانینو په وخت نه وړاندې کول هم هغه ستونزه وه چې دوی وایي په 1993 کال کې ورسره مخ وه. خلک په دې باور دي چې د ملي شورا د دواړو مجلسونو اکثره غړي د دې پر ځای چې په خپلو رخصتیو کې له خپلو ماکلینو سره وګوري د خپلو کورنیو له غړو سره له هېواده بهر ځي. دوی وایي چې وکیلان چې د ملت په کور یا ملي شورا کې د دوی استازي دي د ناامنیو له ویرې هغو سیمو ته نه ځي چې اوسېدونکي په ډېرو سختو شرایطو کې دوی ته رایه ورکړې او دوی د هېوادنیو ګټو او د خلکو او سیمو د ستونزو د هوارولو لپاره غوره کړي دي. خو سربېره پر دې آیا خلک د ملي شورا د غړو له کړنو رضایت لري او دوی له خپلو استازو څه غواړي؟
د پارلمان ته وګوره وچېړه چې څوک پکې ناست ښه ده سر نوم به یې نه اخلم مثلا فلانو فلانو فلان یګان تایکه پکې پاک کړي ډېر کم وکیلانو ته چې امتیازونه زیات ورکړي چې د نو ملت به خاورې خوري وکیل به چې د خدمت ته د وکیل دروازه چې ودرېږي چې ورو دا کار هم دم عذر ده ولاکه د باډیګارتان لاس کوي څنګه لاس کوړاندې ورتلی شي
که وکیلان واقعي د خلکو وکیلان وي نو دوی داسې اضافي غوښتنه باید ونه کړي ځکه چې دا امتیازات د ملي بودجه نه ورکول کې او ملي بودجه د ټولنې جیب دی نو دای وغټه ضربه ده خلکو ته.
ای پارلمان ای وکیل کدام قسم مرا به خداست کلی وکیلاس روزانه فقط مقرریا را بکو ایره بکو او را بکو ایره بکو کدام وکیل چی وکیل؟
بله زه ولا ننګرهار ولایت نه راغلی یم ته درې ورځې کیږي راغلی یم. تاسو معلومه ده چې دلته فساد اداري هر ځای کې ډیر دی کنه که پاسپورت شو بده او که تذکره شو بده که هر ځای دی. نو زه چې کله راغلی یم شورا زما غږ اورېدلی څه مشکل مې چې درلوده زما مشکلات حل شوي دي.
خلک په دې تمه دي چې راتلونکي پارلماني انتخابات به په خپل وخت ترسره شي او د بل تقنینی کال لپاره به داسې کسان په ملي شورا کې د دوی استازي وټاکل شي چې د یو شمېر وکیلانو په څیر به د څو ساتونکو او مرمیزد موټرو په منځ کې چاپېر نه بلکې د یوه واقعي استازي په څیر به د خلکو په زړونو کې ځای ولري او د هغوی ستونزو ته به د حل لار ومومي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو هر کله کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 19 ماده په حق خبري کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمه ایز دفتر د معلولینو له حقوقو څخه د ملاتړ څنګه مسؤل ښاغلی محمد اسعد صاپای را سره ملمه دی. صاپای صاحب خبرونه ته ښه راغلی.
ډیره مننه.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې آیا د هیواد وګړي کولای شي په هرې سیمه کې ژوند وکړي؟
نه دیر شم ماده د اساسي قانون هر افغان ته حق ورکړي چې دی کولای شي چې هر نقطه د افغانستان ته هر دیته په آزاد شکل سفر وکړي او یا په هغه ځای کې د خپل استوګنې لپاره ځای اختیار کړي او ټول افغانان د دې حق لري چې خارج له هیواد نه بهر د هیواد نه هم د سفر ولري او د هلته خپل آزاد ګرځګزار ولري. دا د ټولو هیوادوالو د افغانستان د اتباعو د اساسي حقونو له جملې څخه دی چې دغه حق اساسي قانون دی ته ورکړی دی او د دې حق تامینولو دپاره د افغانستان دولت مکلفیت لري چې د افغان د اتباعو دغه حقونو ته درناوی وکړي او دوی ته دغه اسانتیاوې برابرې کړي چې په کوم ځای کې باید استوګنه اختیار کړي په څه شکل. مګر یو ټکی چې په دې قانون کې ذکر شوی چې هغه ځایونه چې قانون منع کړي دي دوی نشي کولی چې په هغه ځای کې دوی خپل ژوند اختیار کړي، په هغه ځای کې آزاد ګشت ګزار ولري.
لکه څنګه چې د اساسي قانون د 9 ماده له مخې افغانان د هیواد هرې سیمې ته د سفر کولو او هلته د ژوند کولو حق لري، د قانون دغه مورد څومره عملي شوی؟
موږ ګورو چې زمونږ اساسي قانون له بهترینو اساسي قوانینو څخه دی، حتی په منطقه او په نړۍ کې د ښه اساسي قوانینو په جمله کې دی. او په دغه قانون کې د اتباعو هغه ډېر اساسي حقونو ته په ښه وجه، یعنی هغه حقونه چې الله تعالی انسان ته ورکړي دي، هغه حقونو ته اشاره شوې چې د هغه حقونو نه د تګ راتګ حق دی او په خپل هیواد کې او بیرون له هیواد نه د ګرځېدو. خو ولې له بده مرغه چې نن ورځ موږ او تاسو ګورو چې په عمل کې اوستې دا ستونزې او مشکلات په دې برخه کې موجود دي. د بیلګې په توګه ویلی شو چې زمونږ نږدې ولایت چې د کابل ته ډېر نږدې پروت دی، د وردګو ولایت، یعنی په دغه ولایت ته هم په دغه اوسني شرایطو کې چې موږ او تاسو قرار لرو، موږ نشو کولای چې د وردګو ولسوالیو ته، یعنی بیرون له خپل مرکز نه چې تب مرکز پورې تر میدان شهر پورې او تعداد کولای شي چې بدون د کوم مشکل نه او بدون کوم تشویش نه اندېښنې نه لاړ شي، مګر نور ولسوالیو ته د دغه امکانات برابر نه دي په عمل کې. یا همدارنګه نشو کولای موږ چې د غزنی ولایت ده نږدې ولایتونه دي چې موږ هر وخت په هر وخت چې مزړه وغواړي په دې ولایتونو ته سفر وکړو. یعنی په عمل کې ستونزې او مشکلات شته چې دغه د دولت مکلفیت دی چې دغه ستونزې باید حل کړي.
د اساسي قانون په 9 ماده کې له هیواد څخه بهر د سفر په حق له هم راغلي. کراته وایي چې افغانان څنګه کولای شي په قانوني توګه نور هیوادونو ته ولاړ شي.
ټول افغانان حق لري چې بیرون له هیواد نه سفر وکړي، یو بل هیواد ته لاړ شي، هلته ولو د سیاحت لپاره ځي، د تداوی لپاره ځي، یا د تجارت لپاره. خو تمام ټول قوانین په هر هیواد کې په هر ټولنه کې چې وضع کیږي، د قوانینو یو اساسي موخه او هدف دا ده چې په ټولنه کې نظم رامنځته کړي، یاره نظم راولي او هر څوک په خپل ځای کې خپل حقوق لري او هغه خپل حقونه په درست شکل استفاده وکړي. کچیر یو شخص غواړي چې بیرون له هیواد نه لاړ شي، یو له شرطونو نه دا ده چې د مقابل هیواد اجازه باید ترلاسه کړي، یاره د هیواد نه سفارت ته مراجعه وکړي، دغه نه اجازه واخلي، ویزه واخلي، ترنه او دی بیا وروسته دغه نه کولای شي چې مقابل هیواد ته سفر وکړي. بیا کله چې دی سفر کوي په هغه وخت کې دغه دولت مکلفیت لري چې د ته اجازه ورکړي، د ورتګ لپاره د دې هغه ټول حقوق ته پاملرنه وکړي. او کچیر یو هیواد کې د دغه تګ راتک اجازه موجوده نه وي او په قانوني سوګ یو بل هیواد ته داخل نشي، یو ته د ستونزې رامنځته کوي. موږ تاسو په عمل کې وینو چې ډیر خلک زمونږ گاونډي هیواد پاکستان ته بدون د اجازه نه ورځي، سفر کوي او دغه خونه بیرته راځي. ګورو چې څومره بے نظمی په دغه برخه کې موجوده ده. حتی د دې یو ته د اتباعو ته چې د اجازه د ورتګ نه لري، د توهینیږي، تحقیر کیږي، ټیل وهل کیږي، حتی یو تعداد په دې باندې هم زورول کیږي چې مجبور دي چې دین پیسې وغواړي، رشوت نه اخلي، تاسو ولې داخليږي. یعنی دغه اتبا په لیوي خوانه چې دی حق لري چې سفر وکړي، په خوا کې مکلفیتونه هم لري چې هغه قانوني مراحل باید دی طی کړي.
هغه افغانان چې په نورو هیوادونو کې ژوند کوي، د افغانستان دولت له هغوی څخه د ملاتړ په برخه کې څه مکلفیت لري؟
ټول افغانان په هر ځای کې چې د افغانستان ادب ژوند کوي، په دایمي توګه یا په موقت او لنډمهاله توګه دی ژوند کوي، د افغانستان دولت مکلفیت لري چې د خپل ادباو څخه حمایت وکړي. دا نه یوازې د افغانستان دولت، په ټولو هیوادونو کې د یو هیواد ادب چې په هر ځای کې ژوند کوي او تابعیت د هیواد لري، هغه دولت له مکلفیت لري چې د خپل ادباو څخه حمایت وکړي. چې دغه وظیفه په افغانستان کې د بهرنیو چارو وزارت لري چې د خپل ادباو څخه بهر د افغانستان نه د حمایت لري. ولې یو تعداد گزارشونه چې موږ او تاسو همیشه د رسنیو له خوانه ورو او اوریدل کیږي، کله کله په ایران کې یو تعداد محاکمات او شکایتونه د خلکو سره ټکونه موجود دي چې غوي الته اعدامونه صورت نیسي، محاکمه کیږي او چې قانوني نه دي. د افغانستان دولت د بهرنیو چارو وزارت مکلفیت لري چې دغه د محاکمو نه نظارت وکړي، دغه روان وګوري چې واقعا دغه د عادلانه محاکمو اصول دلته رعایت شوي دي که نه دي رعایت شوي، آیا دغه شخص چې محاکمه شوی ده د مدافع وکیل درلوده، دی په ژبه پوهېده چې په دغه محاکمه کې قرار درلوده چې دنه د قاضي او څارنوال ته اتهامنامه ترتیب کړې وه، دی دغه په پوښتنه پوهېده، دغه په ژبه پوهېده چې دی یعنی هغه معیارونه چې د عادلانه محاکماتو په اصولو کې ذکر دي د دغه د رعایت لپاره او هغه متقابل عمل چې د افغانستان دولت کوم معاهده د مقابل هیواد سره لري یا د نړیوالو نورمونو سره برابر محاکمه شوې ده کنده شوې، دغه ټول د افغانستان د دولت د بهرنیو چارو وزارت د مکلفیتونو له جملې څخه ګڼل کیږي.
ډېره مننه کوم ودان. درنو اوریدونکو له تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر پایه واوریدله. تر بیا مو سلام اوسه.
د ازادي راډیو د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام مو واورید. مخکې مو واورېدل چې په کابل کې درنه چاودنه شوې ده. دا چاودنه د کابل د دوهمې ناحیې په سیمه کې شوې ده. د ازادي راډیو خبریال هم د پیښې ځای ته ورغلی جمشید حبیبزاده را سره د ټلیفون په لیکه دی. حبیبزاده صاحب، اوریدونکو ته که په دغه چاودنې په اړه معلومات ورکړي چې چاودنه څه ډول چاودنه ده او څومره مرګ ژوبله لري؟
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. حدود 10 دقیقه قبل انفجار قوی در مقابل دروازه حوزه دوم امنیتی پلیس اینجا زیارت ابوالفضل حم واقع دارد. به وقوع پیوست شاهدان می میگن که حمله کننده انتحاری موتر نو کرولای خود به انفجار داده و به این انفجار آنچه که من دیدم بیش از 10 موتر که شهری هستن کاملا تخریب شدن و شاهدان عینی میگن که به این رویداد بیش از 15 نفر افراد ملکی کشته شدن. طبقی که به نقل از شاهدان عینی بیشتر هم گفتم، اینا میگن که در میان این کشته شده ها و زخمی ها افراد نظامی و یا خارجی نبوده و بیشتر قربانی های این رویداد افراد ملکی هستند. تا حال مسئولیت این حمله را کسی بر عهده نگرفتند و جزئیات هم مقامات امنیتی در محل برای خبرنگاران ندادند. فقط در کنترل نیروهای امنیتی هست. جزئیات بعدا به این مورد با شنوندههای رادیو آزادی جریان میگذاریم.
بله جمشید حبیب زاده، له تاسو نه مننه. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، بیا به هم دغه نننۍ چاودنې له وروستیو نور جزئیاتو اوریدونکو خبر کړئ. قدرمنو اوریدونکو، وامو درته چې په کابل کې نن چاودنه شوې. امنیتي چارواکي وایي چې دا یو انتحاري حمله وه او د لسو ملکیانو د وژل کېدو مو هم واورېدل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com